ونی په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام اخبريږي. اوس د غرمې 12 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شتو او امنیت ترنم لاندې په غونډه کې د امنیتي ځواکونو پولیسو کې لمنصبدارو او عسکرو شتو مننه وکړ چې د افغانستان خدمت کوي. جمهور رئیس غنی وویل وسوال طالبان باید فکر وکړي چې له ضعیف دولت او ضعیف ولس سره نه دي مخامخ، دا دولت او دا ولس پیاوړی دی. پولیسو په کندهار کې شپږ وسلوال نیولې دي. د کندهار ته پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال د تیری یوې اونۍ په اوږدو کې په کندهار کې او د کندهار ښار شاوخوا ته په ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درې امنیتي اسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې تیر شپه د افغانستان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه سوي ده. د کندهار د پولیسو ویاند ویلي دي چې یو پولیس او شپږ وسلوال ووژل سول او درې پولیسو په ګډون ولستر نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پریس وایي په لکنو کې دغه سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه وو. د ټولنې پرون یو بیان خپور کړی ویلي دي چې ډېر دا کسان په ډزو لګېدلي دي. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و او تر هغه وروسته یې پر هغوی د اوبو په شیندلو پیل وکړ. یو شمېر فعالان نیول شوي هم دي. او په البانیا کې 4 تنه د سختې زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي.
اجمل مسوزای لپکتیا په خپل سیمه کې لیکلي په تاریخ کې تر ټولو بډای ټاکنې د سشکل دولس مشري ټاکنې و چې خپل ټول باور او حیثیت د خلکو په وړاندې بایللې دي. عبد الواحد مدقق له لوګر د انتخاباتو کمیسیون باید نور د خلکو انتظار ختم او پایلې اعلان کړي. فضل کریم درویش لپکتیا روانه ټاکنې د سولې لپاره نه بلکې یو ناوړه بحران ته د افغانستان د بیولو په معنا دي. اصرار کو نړۍ له نړۍ ولسوالۍ لیکلي د نړۍ په حمایوي دارالمعلمین کې خیالي محصلان سره باید دغې موضوع ته توجه وسي. فهیم زابلی لیکي زابل کې د بنګو کښت د 150 ورسره متادان هم زیات سی ویو دا کښت د طالبانو په سیمه کې ډیر دی. او جعفری لیکلی له ملي تجارانو څخه هیله کوم چې د سونتو کې او غنمو بای راکښته کړی. په پاتې شبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده او موږ به وکولای شو د خبرونې کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونې وکړو. موضوع متور زیړی یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې دی. خو دوستانو اول به ور شو یو ریپورت به په دې حق لو اورو بیرته راستنیږو. هپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشر دوستي په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې پر تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري. او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي ډول باندې تشخیص کیږي د معاینات لابراتواري په ذریعه. نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري، او چې کله نښې نښانې پیدا شي په بعضې خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي، یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل بې اشتهایی او دلبدي، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه ده سګرټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی متنفر تنفر پیدا کوي. او دا د سګریټو بوی په غوي باندې بد لګيږي. نو دا د تور جړي اخته مریضانو کې دا نښه نښانه پیدا کیږي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کیدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کیدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
دا د دې انتقال طریقې لارې چې کوم دي څو ډوله دي. چې هغه لارې موږ په پام کې ونیسو بیا کولی شو چې فارمسال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي. چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي، فارمسال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا میرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور جړي باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایه وکړي، فرمشال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډیره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کیدو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
او مننه جبار خیز صاحب، تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معززو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسئ. مننه
ډیره زیاته مننه. خوشاله یو چې تاسو را سره یاستئ او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول به راشو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته، چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبار خیل صاحب، ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې دې نه چې هپاتایټس بی یا په عوام اصلاح باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل به خپله باندې په زیړی باندې هم راوڅرخیږو یا رڼا به واچوو چې زیړی څه شی دی.
مهرباني.
او زیړی خپله باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وایي زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی، جلد مخاطیغش ها دسترگ و دسکلرا یا دسپین قسمت خواه عبارت دهید. یعنی چه که ده کلا زیرای ده پا وضویت که تحسس کوی دی بیلروبین اندازه دی 2.15 میلی گرام پر دیسی لیتر چخواه لوریگی. چه بعضی کتابو که ووز راوز سیلی چه یعنی 3 میلی گرام پر دیسی لیتر چخواه دی بیلروبین اندازه پا وضویت که لوره شی، پا وضویت که زیرای یا هپاتایتس تحسس کوی. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کیدای شي اول دواوې، دوهم هم ویروسي ناروغۍ چې په دې کې هپاتایټس بی شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغۍ، څلورم هم هغه کسان چې ډیر د الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارسی یا جنیتیکي ناروغۍ، او شپږم هم صفراوي ناروغۍ، او اووم هم کیدای شي چې کرپټوجنیک یا لامل یا سبب د زیړی نامعلوم وي. رزو استاس پوښتنه ده چې خپله باندې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی، دا یوه خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دې پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته لاړ شو، جبارخیل صاحب، دې تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1983 کال کې په نیویارک د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپله باندې بومي استرالیایان وو. یعنې د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو، چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی وایروس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه معتبر کتابونه چې ذکر کوي، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمرینه مطرح کړئ. نو ور به شو ډاکټر صاحب، یوه اړیکه به راواخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی.
سلامونه جبر خیر خود تا همدرنګ ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکه له احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل پکتیا ته خمیره باندې وکي خپل پښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی.
واقعیا جالبه موضوع ده. او باز ډاکټران د سوي چې دا په دوه ډوله ده، چې یو بل نه انتقالیږي. لکه مونږ په دې باندې اکثره بامیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالیږي او کوم نه انتقالیږي. دې ورکه ډاکټر صاحب
ډیره زیاته مننه تاسې په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
او مننه حکمله وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپل باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپل باندې یو د هپاتایټس بی وایرس لامل چې دا یو ډی این ای وایرس دی چې دا 240 نانومتره قطر لري. د هیپډونا وایرس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه لاس جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د اوورځ لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لارې به انشاءالله د په جریان د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله ډیره زیاته مننه اوریدونکو. ډیر دی بل اوریدونکو به راوخلو. السلام علیکم. مننه اجمل جلال آباد څخه مهرباني وکړي. اجمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نه مې څو پوښتنې دي. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې ویل چې یو بل ته انتقالېږي، نو انتقال نه شي، نو لومړی باید مثلا لومړی دا جنسي مقاربت ویل مثلا دوی لومړی باید دا کور شي، یعنی دوایي وخوري هغې نه وروسته بیا مقاربت لارې یا د خولې د لعاب لارې نه یا نورو لارو نه، یعنی که دا یو څو میاشتې دوایي وخوري مطلب مزه خپل مطلب نه دا اخلم چې څو میاشتې وخوري دا بیا نه انتقالېږي. یو پښتنه دا ده چې یعنې دا لومړی کور شي هغې نه وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بندېږي. یو مې دا چې آیا مطلب همدا دی؟
بس موږ پوښتنه وخت مهرباني وکړئ. دویمه پوښتنه
بله دا ده چې دغه کله چې واکسین موږ دې ته کوو چې آیا دې په دې په وجود کې یا په وینه کې انټي باډي جوړه کړې او که نه. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا خطاب الدین یوسفزی د ناروغ متخصص دی په جلال آباد کې دلته، چې آیا خپل شخصي
ادرس مو
خې دی ماینه خانه. مننه ډیره، مننه علیکم. پته مو سي. او ډیره مننه اجمل وروره، تاسو پوښتنه مو دقیق واخیستله. تاسو دوی پوښتنه وي. لومړی دا چې کوک وګړي یا زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه چې کله دوايي وخوري چې د پوره سرغې نه دا ویروس نور ته انتقالي کنه، نو سل په سل باندې انتقالېږي. هدف هر موږ کله چې تداوی کوو د یوې ناروغۍ لپاره، که هغه ویروسي وي که بکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي، د هغې د تداوی هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح د تور زیړی تداوی چې کله موږ کوو، هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي. یعنی هغه په وینه کې شتون لري، نورو ته انتقالېږي، هغه به غیر فعال کېږي. دوهم، ناروغ روحان آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي. یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري، همیشه د فشار لاندې وي، ځکه دا یې فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي په آینده کې ما ووژني. په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او دریم هم د خپل د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطاتو څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول، بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بی ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالېږي. علاوه دې نه چې تاسو به پی سي آر کړی وي، د پی سي آر رپورټ به راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده. لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالېږي، انتقالېږي. او د دې تر څنګ واکسین تاسو اشاره ورته وکړه، دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول دی، هغه د انجریکس بی په نامه باندې دي چې هغه په درې دوزو باندې کیږي. اوله یعنی صفر دوز، یعنی اوس وروسته د هغې نه یوه میاشت باد، بیا شپږ میاشتې باد. په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کیږي چې اوس میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه، نو دا شخص محفوظ دی. خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل، هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څه معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده که نه. او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه، بیا وروسته له هغې څخه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انتیجن مقابل کې دفاع کولی شي که نه. نو موږ په دې طریقه سره کېدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویت کې معلوم کړو. مننه.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو څه یادونه وکړله، دا مو ویلي چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه فعالیت د فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی، نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بلې جبر خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي، لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي، یعنی مطلق د وینې نووزي، دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي، د شخص روحن آرامول دي، او د بابیړي او د اختلاطات څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو، موږ ورزول یو لابراتوار ته، زموږ هپاتایټس بی یا په عوام استرا تور زیړی مثبت راځي، موږ درملنه تداوی اخلو، ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو، هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی، خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي، لیکن ضرر به نه شي رسولی، غیر فعال وي.
اها، مننه. ور به شو بل اوریدونکي ته. السلام علیکم. د بادغیس له بالا مرغابه په خیر راغلی، ستاسو نوم؟ عبدالستار اخونزاده. مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده، خپل پوښتنه شریک کړئ.
ډاکټر صاحب، څنګه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی او کم نه وي خطرناک ده، او بعض خلک چې په دغه راپو کې ژوند کې او که په دې په پوهېږي او خپل تداوی ونه کړي، دا د څه عریضه سره مخامخ کېږي، آیا د مرګ سبب انګېزي او که نه، او دداوی نورو د بدن اعضاو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا تکه جواب لکه ډېر به مهرباني، او د خوراک په باره کې کوم معلومات راکړئ.
مننه، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر.
مننه اخونزاده صاحب، ستاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي، خو خیر موږ ورسره عادي شوي. اوس موږ یې منو، مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده، د هغې دپاره تاسو تور زیړي اصلاح لري، او د ایچ سی وي دپاره تاسو د سپین زیړي اصلاح لري، او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړي اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دی، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنې د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنې دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د تر څنګ ترکاری دې څخه استفاده وکړي، او دې تر څنګ دې کوشش وکړي چې د بدن وزن ډیر نشي، ځکه چې د ځیګر یا د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی، او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شحمی کیږي. نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتوره یا دوه خطوره ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابۍ سره مخامخ کوي. نو په دې هیله باندې اخونزاده صاحب چې ته خپل پوښتنې ځواب اخیستی وي. مننه.
بلې، مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غږ اورئ؟ مهرباني، نوم راته وایئ. وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
بخ محمد تسلیم یم، د زابل ولایت کافرستان خبر کوم.
بخ محمد تسلیم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. خیر سه خور د تاسو څخه پوښتنه دا غواړم، تور زړه چې په انسان کې وجود پیدا کی، لایم څنګه دی دا یو، او دوم په حیواناتو کې تور زړه راځي
کنه چې دا انسانانه خوښه خوري لاغه ځخه
ورته پیدا کیږي او کنه
تغبز؟ مننه، ډیره زیاته مهرباني
وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه تسلیم صاحب، د تور زیړی نخې نښانه اکثر ازایو کې دغه د تور زیړی اصطلاح یا هپاتایټس بی یا پاوام اصطلاح تور زیړی دا د پټ دښمن په نامه سره نومول شوی دی، یعنی چې یو نوم د تور زیړی پټ دښمن ده. په اکثر واقعاتو کې دا کومې خاصې نخې نښانه نه لري، لیکن په عمومي شکل سره د تور زیړی نخې نښانه عبارت دي له اول خستګي، دوهم بېحالي، دریم بېاشتیایي، څلورم زړه بدوالی، پنځم کانګې، شپږم هم د ګیډې د ښۍ خوا د پورتنۍ برخې دردونه، اووم هم د سترګو د په پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلرا زیړوالی، اتم هم د سر درد، نهم هم تبه، لسم هم پرمختللي حالاتو کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد زیړوالی پیدا شي. او تسلیم صاحب، ادې تر څنګ دوامه پوښتنه تاسو په دې باره کې وه چې آیا حیوانات هم په تور زیړي باندې اخته کیدلی شي که نه؟ نه، د سترګو توره حیوانات په تور زیړي باندې نه شي اخته کیدلی، هیڅ مشکل نه لري تور زیړي د طرف نه. هغه نور ناروغۍ کیدای شي چې لکه کانګو بعضې نورې ویروسي ناروغۍ حیوانات پرې اخته شي، لیکن تور زیړی په حیواناتو کې شتون نه لري. په دو هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي. مننه.
بله ډاکټر صاحب، ډېره مننه. وربشو بل اوریدونکي ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر تاسو ته استاد مېلمه سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایاست او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
د بدخشان خصوصي د هلمند ولایت د خصم پښتنه ده چې دغه ډېرې د فریضه مبارک معلومات کوڅه سړی څو خوري او فریضه ډېر منلو.
اها، د هلمند نه ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دی وایي چې د دغې ناروغۍ د پاریس په اړه راته ووایاست.
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، د دې دپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي. خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري. نو هغه وګړي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی لري، نو دوی د په خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایدریتو لکه د کچالیو او د ترڅنګ د میوو، د سبو، د ترکاري باب ایدې څخه استفاده وکړي. او ایدې ترڅنګ د ورځې د 1.2 تر 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي، چې دغه پروتین منشأ هم نباتي وي نه حیواني. او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي، یعنې د مخدرات څخه ځان وساتي. او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګانې چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې، لکه قهوه او مثلا بعضې چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شان لري، دې څخه باید ډډه وکړي. او د دې ډېر کوشش وکړي چې خپل باندې د عضویت یا د بدن وزن اضافه نشي، ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخکې مو هم چې یادونه وکړه، دې ځیګر شحمی کیږي، یعنی غوړین کیږي. په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي. نو په دې هیله باندې چې تاسو خپله پوښتنې ځواب اخیستی وي. مننه.
بله، نور اوریدونکي هم لرو په کرخه دي چې وربشو یو بر واخلو. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
از هرات به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب.
من
سوال دارم که همین چای زعفران که میگم استفاده ازی خیلی ضرر داره، همین صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن.
تشکر بیادر محترم. نی چای زعفران که به اندازه کافی، یعنی به اندازه زیاد نه، به اندازه کافی زعفران در او انداخته میشه و دم میشه، ضرر نداره، ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه، همچنان عظمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه، نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام زعفران میگیرین او رو جوش غوطه میکنین، اونو چای ممکن به عضویتان ضرر داشته باشه. در غیر از او چای خالص زعفران به عضویتان هیچگاه مضر و ضرر نداره. تشکر.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده زیادی روی خط هستن، میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خورجان تا تو ډاکټر صاحب سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
احسان الله مومند سګرماسی و ننګرهار مومندرینه.
احسان الله مومن په خیر راغلی مهرباني وکي مومن صاحب خپل پښتنه شریکه کړی
ها سره دا پښتنه چې زما یو ولر لورکې د کابو دوه کال عمر لري او د دې وګون نه د سه مردار غونې کې وګره وځي او بل پښتنه مې دا چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ماته د سه تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي بس زه خوله را باندې راځي
سمه ده تاسو په تاسو اوسې کڅه هم لمړنۍ پښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري خو ډاکټر صاحب غواړي تاسو ته جواب درکول شي مهرباني وکړئ
مومن صاحب تاسو پښتنه مو واخستل تاسو د غد وکړل لرکې چې دا چې د غوګونې ټاول چې وبرزي نو تا ډیر کوشش وکړه چې هغه خو ماشوم د خپل اعراض یا خپل لکه نښانې په واضح شکل تا ته نشي ویلی هغه من ته به د غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزي تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼېدو څخه مخنیوی وشي او دوهم را به شو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي نه پوهېږم سر مې ګنګسته نو ته کوشش وکړه چې د ما نه خو لرې مومن صاحب کې نما به د غمه خوړلې وه په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړی قدم کې ستاسو فشار وکتل شي او ورسره لږ څه کوم ماینات یا کوم بل څه ته په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب او ستاسو مرض بل ته ان شاء الله تداوی شي مننه
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو بر واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی ستاسو نوم څه ده
اجمل ضربات نه راکړه چې نن مې خپل مې یو ګونګه باندې پاتې شو یعنی د دې خبرو نو معلومات او شو چې څوک پټاټس لري هغه د عبادت لپاره یعنی د بچو راوړلو نه بدډه وکي یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو انتقالي او هر وخت انتقالي دا به تر ژوند تر پایا
تاسو ته جواب وایي ډاکټر صاحب مې راوونی وکي
دا اجمل اوروره په دې هله باندې چې غلط فهمی نوی شوی هغه مورګان چې پټایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړای لري ماشومان دراوړي هیڅ کله ده هم د ماشین را ماشوم راوړل نه ډارونه کړی خو دلته چې د مخنیوي د لارو چارو باندې ورسته هم خبرې کوو هغه مورګان چې مثلا پټایټس بی یا تور زیړای لري چې کله دی زیګوان یا وی ولادت کوي هغه باید پروختیایي مرکز کې باید د ولادت وکي او دې ترڅنګ مخ کې دی نه چې دا ولادت وکي باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واچي چې زه هپټایټس بی یا تور زیړی لرم نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي هغه ولادي کانال چې پاس کوي د دې ماشوم ته د تور زیړی انتقال کوي چې هغه ته کله د ولادت وکړه حتی د ولادت میز په سر باندې د ماشوم ته ایمیون ګلوبولین ورکول کیږي چې دا ایمیون ګلوبولین په خپل باندې یو انټی باډی ده یعنی هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي یعنی د هغې د مخنیوي لارو چارو د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي نو هغه مورګان زبیا هم وایم ده آزاده رادیو محترم سپوت څخه چې هغه مورګان چې په پټټس بی او تور جوړی باندې اختر دی د په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته خو هغه طریقې چې ما خو دلغه باید مراد کړی مننه
لته سنه هم مننه ډاکټر صاحب د خبرونه د پای شیبي دی په لاندو کې اوریدونکو ته وایاست چې کوم کسان په تور جوړی اختر دی باید کوم ټکی په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي
په سترو باندې جواب خیال صاحب زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په پټټس بی او تور جوړی باندې اختر دی اول دې کوشش وکړي چې د خپل فامیل باید چکړی او هغه واکسین کړی یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي ترڅو هغه فامیل دې د خطرات څخه د هپټایټس بی او تور زیړی د خطرات څخه په امن پاتې شي دوهم دې کوشش وکړي چې د مخدرات څخه بل خصوص د الکول او مثلا د نشې توکو څخه باید ډډه وکړي دریم هغه کسان چې په هپټایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړی او به دې ترڅنګ په خپل باندې چې وینه نه ورکړي چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي د دې د خپل مشکل وې ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل د راز اظهار شي نو په دې خاطر باندې د وینه ورکوي او خپل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي او به دې ترڅنګ د باید اوس یو متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په غوږ کې په زیات اندازه باندې شهمیات شتون ونه لري په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري چې په دې باندې مخکې هم خبره وکړلې یعنی یم په کافی اندازه باندې دی بود میوه‌جات سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي او دې ترڅنګ دې کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې هغه کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زړین لري یو ځل خپل زړی چې کې ورسته د غیظ خلې هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د همیش لپاره د تور زړی یا هپاتایټس بی خطرناک وژن کې ناروغي له شر څخه په امن پات شي. من
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلي او ډیره زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبرونه